السلام علیکم د سهار و بجې دی په دې هله چې آرام او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1349 لمریز کال د اسد 28 نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اگست له 12 سره برابر ده. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د سولې علي شوراوی د سیمې د هیوادونو له همکارۍ پرته د سولې پروسه مثبت نتیجه نه ورکوي، خو کتونکي او د ولس استازي وایي چې د سولې ابتکار باید له دې وروسته د افغانانو په لاس کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو د فلج د ناروغۍ په اړه جدي څېړنه کوي. د دې موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا پولیو د پیښو څېړنه وشي، او د ترکیې ولسمشر وایي د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی پر ضد عملیات به تر هغې پورې دوام وکړي چې یو تروریست هم ژوندی پاتې نه شي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبه په ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي. د ارګ خبر پاڼه د ولسمشر اشرف غنی په حواله وایي چې پاکستان باید د تروریستي ډلو په اړه خپل تعریف افغانستان ته وړاندې کړي. ولسمشر اشرف غنی پرون د یو شمېر امریکایي او اروپایي هیوادونو له استازو سره په کتنه کې ویلي په راتلونکو اونیو کې به د پاکستان د حکومت پریکړه او اقدامات د دواړو هیوادونو د اړیکو څرنګوالی وټاکي. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان ته د تلونکي پلاوی د ترکیب په اړه په ایرامه کې پاکستان ته د تلونکي پلاوی د ترکیب په اړه څه نه دي ویل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون ویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا پولیو د پیښو څېړنه وشي. د نړیوالې ادارې ویلي چې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګوزن لا هم پکې یو ګواښ ګڼل کیږي. د سازمان هیله څرګنده کړه چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو له منځه وړلو به نړۍ له دې خطرناکې ناروغۍ پاکه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې دي. او په بغلان ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د بغلان د امنیت قمندان عبدالجبار پردلی ازادي راډیو ته وویل
چمن تامین لازه برباید لایک رسیده 5 کشته دارن، 14 زخمی دارن. د جمله کشته شدگان افراد مهمشان به نام تور یا ملای تور یکی از قمندان مهم از وادی منطقه بود، و از جمله زخمیش یک ولسوال نام سالت کوماس به نام اخونزاده مجید سید سیدند غوریز بره.
طالبان له څه مودې راهیسې د بغلان ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د ترکیې ولسمشر وایي د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی پر ضد عملیات به تر هغو جاري وي چې یو تروریست هم ژوندی پاتې نه وي. رجب طیب اردوغان پرون په تلویزیوني وینا کې ویل ترکیه باید تر هغو چې دا تروریستي ډله د ګواښ په توګه له منځه ولاړه نه شي خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. اردوغان څرګنده کړه چې په تیرو دوو ورځو کې د پی کی کی وسلوالو ته زیات تلفات اوښتي او له دې ډلې سره د سولې پروسه په ټپه درول شوې ده. د ترکیې ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پرضد هم د اغیزمنو پوځي عملیاتو د دوام خبره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون یو وار بیا له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. کری وویل تهران به د موافقې په نشتوالي کې د اټوم بم جوړولو ښه دلیل ولري. جان کری پرون د تامسن رویټرز ادارې په بلنه په یو بحث کې څرګنده کړه چې د ایران پر اټومي پروګرام له دې هیواد سره موافقه غوره ګڼي.
What happens
when Iran starts to enrich? دوی ک ایران د یورانیم غنی کول پیل کړي هغه وخت به څه وشي؟ ایران هغه وخت چې په خوانی ولسمشر بوش د یورانیم غنی کېدو مخالف وو او زمونږ یو نیم لک عسکری پر پوله پراته وو دا پروګرام درلود. دا پروګرام که فعال وساتي څه به وشي؟ همدا دلیل دی چې ولسمشر بارک اوباما د ممکنه بحران یادونه کوي. د امریکا کانګرس باید په سپتمبر کې د دې موافقې په اړه رای ورکړي. د اسلامي دولت په نوم ډلې یا داعش پرون لږ تر لږه 22 اشوري مسیحیان چې په سوریه کې نیولي و خوشې کړل. دا په هغو 200 اشوریانو کې دي چې و میاشتې مخکې د سوریه په حسکه ښار کې نیول شوي و. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې دا اشوریان د قبایلی مشرانو په منځګړتوب خوشی شوی دی. دا اداره وایي چې وسلوالو د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره پیسې هم اخستی، خو په سویډن کې د اشوریانو د ټولنې مشر دا خبره رد کړې ده. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د سولې عالي شورا وایي د ګاونډیو هیوادونو له همکارۍ پرته د سولې خبرې مثبته نتیجه نه ورکوي، خو د ولس استازي او کتونکي وایي چې له دې وروسته باید ابتکار په خپله د افغانانو په لاس کې وي.
د افغانستان حکومت ابتکار په خپله واخلي، په دې شرط چې افغانستان حکومت یوازې خپل ځان پیدا وکړه.
د پولیو پر ضد د مبارزې نړیوال پروګرام پر افغانستان او پاکستان خپل تمرکز زیاتوي، څو نړۍ له دې ویروسه پاکه کړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په اداري فساد، خار جوړونې وزارت د شپږو لوړپوړو تورنو چارواکو دوسیې بشپړې شوي او ډېر شر به محکمې ته ولیږل شي. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوام کې د ترکیې په مختلفو سیمو کې د ناامنیو په اړه رپورټ اورئ، او د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه
اداره دیر شفان دیر محکم شي، او بیا نور برخورد مریض ډاکټر کار امداد چې مریض باید او ورنه خوشاله اوسېږي.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د افغانستان د سولې علي شورا یو شمیر غړي وایي چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکارۍ پرته امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. د دې شورا غړي قاضي امین وقات کسه هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پاکستان رول مهم بولي، خو وایي چې د هیواد ته تر هر څه مخکې پکار دی چې افغانستان ته د سخت دریځو وسلوالو د لیږدولو په اړه خپل دریځ مشخص کړي. په عین حال کې د چارو کارپوهان او د ولسي جرګې غړي وایي چې له دې واقعاتو او روسي تحولاتو وروسته باید افغانستان د سولې په اړه ابتکار په خپل لاس واخلي. په دې اړه یوسف خان زدران رپورټ لري.
د سولې عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو پرته د سولې د درول شویو خبرو بریالي کول ناممکن دي.
د سولې پروسه کې د امریکا، چین، پاکستان، حتی لندن او ریاض همکاری ضرور ده. بیر نړیوالې ټولنې او سیمه ایزو ګاونډي هیوادونو نه مطرح هیوادونو نه د سولې پروسه پرمختګ نشي کولی. بنا د افغانستان حکومت به لومړی دا خبره کوي چې موږ د طالبانو سره مستقیما خبرې کوو په خپل ملک کې کوو.
ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې له دې وروسته به د سولې خبرو ابتکار افغانستان په لاس کې واخلي، او نور له پاکستان څخه نه غواړي چې طالبان له افغانستان سره د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. ښاغلی غنی وویل چې دوی له پاکستانه دا غواړي چې دغو کړیو مخنیوي په عمل کې ثابت کړي چې د افغانستان په وړاندې جنګیږي. هغه وویل چې د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان په وړاندې د جنګ اعلان په حقیقت کې دی و گاونډي هیواد د ښکارا دښمنۍ په معنا ده، او اوس هم د هغه هیواد څخه افغانستان ته د جنگ پیغام رسول کیږي. د جمهور رئیس غنی دا موقف د هیواد دننه د ګڼو سیاسي او پخوانیو چارواکو له هرکلی سره مخ شوی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوودزی او د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په خپلو انټرنیټي پاڼو کې د جمهور رئیس خبرې ستایلي او ویلي دي چې هیله کوي جمهور رئیس غنی به په دې موقف دوامداره پاتې شي. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی بیا د سولې د عالي شورا دا نظر چې د پاکستان لمرسته پرته د سولې پروسه ناممکنه ده ردوي، وایي چې د پاکستان څخه د سولې انتظار له خیاله پورته بل څه نشي کېدی. اغلی بارکزی وایي اوس د حل لار دا ده چې دا پروسه د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو تر نظر لاندې تعقیب شي چې په دې برخه کې تجربه لري.
تر این مقطع زمان افغانستان
په دې وخت کې باید افغانستان له انتظار پرته د ملګرو ملتونو او هغوی هیوادونو څخه مرسته وغواړي چې د نړۍ په کچه د سولې په برخه کې تجربه لري. یوازینۍ لاره دا ده چې ملګري ملتونه او تجربه لرونکي هیوادونه په دې برخه کې پاتې شي.
له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي وړاندیز کوي چې افغان حکومت هغه وخت دا ابتکار اخیستی شي چې په خپل موقف ودرېږي او دې کار ته په لویه کچه زمینې برابرې کړي. له دې ډلې ببرک شینواری وایي
د افغانستان حکومت ابتکار په خپله واخلي، په دې شرط چې افغانستان حکومت یوازې خپل ځان پیدا وکړه. بیا هم دا مسله داسې نه شي چې یو څو ورځې وي یا څو میاشتې وي او بیا دا هم زړه شي یو بل شی واچوي.
سیاسي کړۍ عوام خلک په دې نظر دي چې که د سولې خبرو کلي د پاکستان په لاس لاس کې ورکړل شي، افغانستان به د جګړو د پراخېدو شاهد وي او دغه هیواد کله هم نه غواړي چې په دې برخه کې د افغانستان سره رښتینی همکاري وکړي. د دوی په باور افغانستان باید د هغه هیواد په خبرو چې د طالبانو سره عملاً مرسته کوي نور چل ونه خوري او په دې برخه کې ځینو نورو هیوادونو ته لاس وغځوي.
و امریدل چې د افغانستان د سولې علي شوراوي چې د سیمې د هیوادونو له همکارۍ پرته د افغانستان د سولې پروسه مثبت نتیجه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې دا ولسمشر غني له وروستیو انتخابونو چې پر پاکستان یې کړی دی نه سبا د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت یو پلاوی پاکستان ته ځي او د چارواکو په وینا پاکستاني چارواکو سره به دا خبره واضحه کوي چې اسلام آباد باید د تروریزم په تعریف کې خپل دریځ روښانه کړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د پولیو پر ضد د مبارزې نړیوال پروګرام پر افغانستان او پاکستان خپل تمرکز زیاتوي څو نړۍ له دې ویروس څخه اعلان شي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو پیښې پکې لیدل کیږي. د دې سازمان د رپورټ نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله په کوچنیانو کې د ګزرن لږته لږه شپږ نوي پیښې ثبت شوي دي. دې سازمان پرون وویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د ګزرن د پیښو څارنه زیاته سي څو دا هیواد د پولیو له ویروسه پاک اعلان سي. د نړیوال ادارې ویلي یوازې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه وروستي هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګزرن لا هم واش کړل کیږي. د سازمان هیله څرګنده کړه چې په افغانستان او پاکستان کې به د پولیو د ویروس په لمنځه تللو نړۍ له یوې خطرناکې ناروغۍ پاک سي. د دې سازمان په وینا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د کوچنیانو د ګزرن څلور دېرش تازه پیښې ثبت شوي دي چې اته ویشت په پاکستان او شپږ په افغانستان کې وي. د پولیو پر ضد د روغتیا د نړیوال سازمان د مبارزې د پروګرام مسؤول اولیور روزنباور پرون وویل پاکستان او افغانستان باید دا کار د امکان تر حده ژر ترسره کړي. په دې هیوادونو کې باید د پولیو ویروس صفر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د چارواکي ویلي چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو د ویروس له امله د ګزر مثبتې پیښې لري او دا هیوادونه یې د اور منبع بللي دي. اولیور روزنباور ویلي موږ نه غواړو چې د پخوا په څیر په دې هیوادونو کې د بل اور لمن د نړۍ نورو برخو ته خوره شي. د پولیو د ویروس په ضد واکسین په 1950 میلادي کال کې وموندل شو. د واکسین تر کشف مخکې به د ویروس چې د کوچنیانو پر عصبي سیستم حمله کوي هر کال د نړۍ ګڼ شمېر انسانان په ګزرن یا فلج اخته کول. د پولیو ویروس په چټکۍ خپرېدلی سي او په داسې جګړه ځپلو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کم وي او خلک له یو ځایه بل ځای ته کډه کیږي د دې ویروس د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د افریقا لویه وچه له دې ویروسه پاک اعلان کړه. د دې سازمان په وینا نایجیریا او سومالیا هغه دوه افریقایي هیوادونه وو چې د پولیو ویروس زیات وو، خو تیر کال په دې دواړو هیوادونو کې هم د دغه ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. اولیور روزنباور ویلي په افغانستان او پاکستان کې چې د امنیت د خرابوالي له امله د پولیو پر ضد د واکسین کمپاینونه ښه نسي چلېدلی او پر کارکوونکو یې حملې کیږي د نړیوالو مبارزه لا هم له بریالیتوبه لرې ده. د پولیو د له منځه وړلو لپاره د نړیوال کمپاین مشر ویلي په دې هیوادونو کې د جګړو له امله د خلکو سترې ډلې له یوې سیمې بلې ته کډه کیږي او له دې امله د پولیو د خپرېدو مخنیوی ګران دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي پاکستان تیر کال د پولیو پر ضد په مبارزه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. تیر کال په ټول پاکستان کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین وچلید او حتی په قبایلي سیمو کې زیاتو کوچنیانو ته واکسین ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې په نړۍ کې د پولیو ویروس له منځه ولاړ شي نو په راتلونکو شلو کلونو کې به لږ تر لږه 50 میلیارد ډالر وسپموي، خو که چیرې دا مبارزه ناکامه سي په راتلونکو یوه لسیزه کې به د مثبتو پیښو شمیر دوه لکو ته لوړ شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې په فراه کې د پولیو څلور تازه پیښې لیدل شوې دي. د فراه د عامه روغتیا مشر ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې په هغو سیمو کې ثبت شوې چې امنیت خراب دی او روغتیايي ډلې نشي ورتلای. رپورټونه وایي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې چې پاکستان ته د کډوالو تګ راتګ زیات دی د پولیو یو شمېر پیښې لیدل شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1296 د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوري. د خبرونه په دوام کې د ترکیه د ورسېونه امنیو په اړه درته هم ریپورت لرو، خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لړ دېسته. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنځشنبه پر ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون ویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا پولیو د پیښو څیړنه وکړي. په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د ترکیه ولسمشر وایي د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی پر ضد عملیات به تر هغې جاري وي چې یو تروریست هم ژوندی پاتې نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون یو وار بیا له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. او د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش پرون لږ تر لږه 22 مسیحیان چې په سوریه کې تښتولي وو خوشې کړل. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. او اوس هم ګورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وروستیو تحولاتو څه خبره کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل د وروستیو حملو په اړه د افغان ولسمشر د غوسې په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي د افغانستان غوسه ولسمشر پر پاکستان انتقاد وکړ چې هغه وسلوالو ته پر خپله خاوره پناه ورکړې ده چې په کابل کې وروستي بریدونه ترسره کړل. واشنگتن پوسټ لیکلي اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته د تلیفون له لارې ویلي دي چې دا وضعیت نور ورته د منلو وړ نه دی. د لیکوال په خبره پاکستان له طالبانو ملاتړ کړی دی او له 2000 لومړي کال راپیدې خوای د دې ډلې مشرانو او وسلوالو ته پر خپل خاوره پناه ورکړې ده. دا ورسمانې په خبره د افغانستان ولسمشر تر دې مخکې د تروریزم پر ضد مبارزه کې پاکستان د یو نوي شریک په نامه یادو. خو د واشنگتن پوسټ په وینا د افغانستان جمهور رئیس په خپلو څرګندونو کې پاکستان تورن کړی دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش لخوا د 10 کسانو د اعدامولو یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي داعش 10 کسان د ارتدا په تور په بمونو الوزولي دي. انډیپندنت لیکلي داعش په ویډیو کې چې په ظاهر ښکاري په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده د 10 کسانو اعدام خودلې چې ممکن د طالبانو غړي وي. ورځپاڼه زیاتوي داعش ډله دا مهال په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړه کوي څو زیاتې سیمې او واک ترلاسه کړي. د مقالې د لیکوال په وینا داعش هر هغه څوک مرتد ګڼي چې د دې ډلې له نظریاتو سره مخالفت کوي. ډلې میل ورځپاڼې هم د دغه ویډیو په اړه لیکنه کړې ده او هغې له وحشته ډکه او د اعدامولو یوه نوې طریقه بللې ده. د ورځپاڼې په وینا په ویډیو کې 10 واړه زندانیان چې سترګې تړل شوي لومړی په ګونډو کېنول کېږي او بیا په بمونو الوزول کېږي. تاسیزم غږ له ازادي راډیو اورئ. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو 4 میاشتو کې د نشه یي موادو د کاروبار او قاچاق په اړه 328 کسان محاکمه کړي دي. د مخدره موادو پر وړاندې د ځانګړې څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل د سه شنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې دوی په تیرو 4 میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاق 310 قضیه ثبت کړي دي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
د نشه توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په نیول شوو کسانو کې 2 تنه امنیتي منصوبین، 8 تنه ښځې او 2 ایراني وګړي هم شامل دي. د مخدره موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل وایي د روان کال په 4 لومړیو میاشتو کې د نشه توکو د خرڅلاو او قاچاق په جرم 328 تنه د عدلي او قضایي څار لاندې نیولي دي. ښاغلی حسین خیل د سه شنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل دا نیول شوي کسان د بېلابېلو ولایتونو څخه دي او پکې نوم لرونکي غټ قاچاق چاکوډون کې هم دي. خو هغه په دې اړه د هیڅ نوم ونه خست. دا وایي 310 قضیه چې زموږ د کشفي ارګانونو په خاصه توګه بیا د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو لخوا په مرکز او ولایتونو کې نیول شوي، له فاصلې پرته عدلي او قضایي ارګانونو ته رسیدلي دي. په کټګوریو کې د 12 کلونو څخه نیولې بیا تر 20 کلونو پورې دوی ته جزاګانې وړاندې شوي او د صلاحیت لرونکو محکمو له لوري باور باندې حکم صادر شي. ښاغلی حسین خیل وایي کندهار د شپږ درش، هلمند د درویش او ننګرهار د 20 قضیو سره د هغو ولایتونو په سر کې دي چې د نشه یي توکو د قاچاق ډېری قضیې لري. له دې سره د دې مرکز چارواکي وایي چې قاچاق کوونکي د نشه یي توکو قاچاق په لویو امکاناتو کوي او له دوی سره د لسګونو ټنو مخدره موادو تر څنګ یو اندازه وسلې، نغدې پیسې او لسګونه د لیږد وسایل هم نیول شوي دي. د نشه یي توکو په وړاندې عدلي او قضایي مرکز داسې مهال د خپلو پرمختګونو خبر خپروي چې یو شمېر خلک وایي تر هغې چې اصلي او غټ قاچاق کوونکي ونه نیول شي دا پروسه تروسه ژورې اغیزې نشي درلودی. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، په هر ولایت کې چې مخدره مواد کرل کیږي په هغو ځایونو کې قاچاق کوونکي هم فعال دي، خو بدبختانه تروسه په افغانستان کې هغه کسان چې د دغو موادو ریښتینی او غټ قاچاق کوونکي دي نیول شوي نه دي. که دا کار شوی هم دی ډېر وړ کسان نیول شوي. د دې پر ځای که غټ قاچاق کوونکي ونیول شي د افغانستان په ګټه ده. کارپوهان په ادارو کې فساد، د اصلي قاچاق کوونکو نه مجازات، او په ځینو برخو کې د نشه یي توکو کاروباریانو آزاد ګرځېدل هغه موارد یادوي چې وایي په افغانستان کې دغه کار ته ډېرښت ورکړی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نشه یي توکو کار او قاچاق د کال شاوخوا 70 میلیارده ډالر عاید لري چې ډېره برخه یې د قاچاق کوونکو جیبونو ته ځي. له دې سره ویل کېږي چې له دې اندازې پیسې څخه یې ډېرې وسلوالو مخالفینو ته رسیږي چې د سایکل په شکل بیا دغه کاروبار او نامنۍ ته زمینه برابروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لوی څارن ولی وایي چې په اداري فساد خار جوړونې وزارت د په اداري فساد کې د خار جوړونې وزارت د شپږو لوړپوړو تورونو چارواکو دوسیې بشپړې شوي او ډېر ژر به محکمې ته ولېږل شي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیز د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې څېړنې ښیي سربیره پر دې تورنو په دې وزارت کې نور کسان هم شته چې په فساد کې ښکیل دي. د انجینرۍ او ساختماني چارو پوهان د حکومت دغه اقدام ستایي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ وروستۍ څېړنې ښیي چې د خار جوړونې په وزارت کې پر شپږو تورنو لوړپوړو چارواکو سربیره داسې نور مامورین هم شته چې په اداري فساد کې ښکیل دي. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د خار جوړونې د وزارت د تورنو شپږو لوړپوړو چارواکو د دوسیو څېړل بشپړ شوي دي.
کوهیر برتان وعده میتونم که این دوسیه بسیار تحقیقش جامعه تکمیل شده.
زش منه کوم چه دیدی دوسیه سیرل په هر راخیز توگه بشپل شوی دی. او دا هم ویلی شم چه پدیش پا گو توران و سربیر پدی وزارت که شل نور مامورین هم شتا چه پا فساد که لاس لری. انشالله ده هغوی پا حق لبه هم تصمیم ونی ول شی.
انشالله تخواست شد.
د خار جوړونې وزارت شپږ لوړپوړي چارواکي د مرکز د خار جوړونې رئیس احمد شاه همت، د املاکو رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د پلان رئیس ګل رحیم زیارمل، د اپارتمانونو د مالی چارو مسؤل سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مسؤل محمد امین قانی وو. که څه هم ښاغلی عزیزي د نورو تورنو نومونه یاد نه کړل، خو ویې ویل چې که د دې وزارت هر کارکوونکی په فساد تورن وګڼل شي قانون به یې ونه بخي. شاوخوا درې میاشتې مخکې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د خار جوړونې وزارت د دغو شپږو چارواکو دندې وځنډولې او ممنوع الخروج اعلان کړل، سره له دې چې د تورنو شپږو چارواکو له ډلې څخه درې د بدخشان له لارې تاجکستان ته تلل خو پولیسو ونیول. د ساختماني چارو قراردادیان او کارپوهان د حکومت دغه اقدام ستایي. د دې کارپوهانو له جملې څخه شاکر شهید ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د سربیره پر دې کسانو له هر تورن او هر مجرم سره غوس قانوني چلند وکړي.
مونږ خوشحالی هستو چې دغه فساد چې د شهرسازی وزارت کې شوی و د مونږ حکومت هغه جدي تعقیب کوي، یو امید مونږ ته پیدا شوی دی. هغه مهم دي چې نتیجه نهایی اعلان کړي که د مونږ قانون اجازه ورکړي دوی په ټول لست کې باید شامل شي چې په هیڅ مملکت کې به انجینري شک باندې کار ونکړي، په هیڅ وزارت کې په افغانستان کې کار ونکړي.
ښاغلی شهیر دا هم وویل د جمهور رئیس د دغه اقدام څخه مخکې په خار جوړونې وزارت کې ډېر ځله د تړونونو د لاسلیک کېدو پر مهال له ده څخه هم پیسې غوښتل شوي دي. نور کارپوهان هم په داسې مواردو کې د حکومت په جدي چلند تاکید کوي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ډاډ ورکوي چې د دولت هر هغه کارکوونکی چې په هر مقام کې وي او تور پرې ولګول شي قانون به پرې پلی شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه پوس پورسته یو دوه ورځې کې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی د وسوال پر ضد خپل عملیات پراخ کړی دي. د ترکیه پوس وایي د دې هیواد په جنوبي سیمو کې د پی کی کی د وسلوالو د لګ تر لګا اولسو مرکزونو د لمنځوړلو لپاره هوایي عملیات کړی دي. دا حمله د ترکیه په جنوبي ولایت حکاری کې ترسره شوې دي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په رپورت کې اورو.
د ترکیه پوس د دې هیواد په جنوبي ولایت حکاری کې د کوردانو د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر وسلوالو حمله کړې دي. دا ګوند له تیرو دریو لسیزو راهیسې د کوردانو د خودمختاري لپاره مبارزه کوي او په ترکیه کې پر فعالیت بندیز دی. د ترکیه د پوز خبر پاڼه وایي هوایي عملیات په هغو سیمو کې شوي چې له عراق سره پر پوله پرتې دي. د ترکیه حکومت یو میاشت مخکې د تروریزم پر ضد د جنگ اعلان وکړ او له هغه راهیسې د پی کی کی د وسلوالو او په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد حملې زیاتې کړې دي. ترکی چارواکو د سلګونو مشکوکو کوردي ملیشو د نیولو خبر ورکړی دی. د استانبول یو اوسیدونکی د داعش پر ضد د ترکیه د عملیاتو په اړه وایي
gerekli olduğunu da düşünüyorum. Yani Türkiye bu koalisyonda olmalı. Çünkü en çok zarar gören ülkelerden bir tanesi. Sınırımızda her şey oluyor, bitiyor. Bombalar
Türkiye bayat. Dedaş pırzıt da Amerika pa maşrayı da itlafi zuakunu pa ameliyat uktudu nukri zaka. Dehi vata ay zarar derdi. Tuli pirşi zmuş pulotan jde ravani di. Bilte bami çaldan ravani di. Al zmuş halak vajal kiji. Da İstanbul yo bulu usidun kevai.
Kürtlere karşı Amerika'dan izin alıp onun için işte şimdi
زه فکر کوم چې د ترکیه حکومت خپله یوه هوایي اډه د دې لپاره پرانیسته چې د کوردي جنګیالو او پی کی کی پر ضد د جګړې لپاره د امریکا اجازه ترلاسه کړي. په عین حال کې د پی کی کی یوه مشر جمیل بیگ پرون د ترکیه پر حکومت تور لګولی چې پر کوردي جنګیالو د حملو له امله د داعش مرسته کوي. ترکیه د ناټو غړی هیواد دی او دا ادعاوې رد کړي دي. ترکیه ویلي چې په نږدې ورځو کې د داعش پر ضد خپلو عملیاتو ته د شدت ورکولو پلان لري. دا په داسې حال کې ده چې کوردي ملیشو د ترکیه پر امنیتي ځواکونو حمله زیاتې کړې دي. د دوشنبه په ورځ په ترکیه کې لږ تر لږه 9 تنه په یوه حمله کې ووژل شول. په استانبول کې یو موټر چې چاودیدونکي مواد پکې ځای په ځای شوي وو د پولیسو په یوه مرکز کې انفجار وکړ. د استانبول د والي د دفتر په وینا یو حمله کوونکی په چاودنه کې ووژل شو او دوه نور له پولیسو سره په وسلواله نښته کې وژل شوي دي. په دې حمله کې د ترکیه دوه پولیس ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت پی کی کی اخیستی او پر انټرنیټ یې په خبر پاڼه کې ویلي چې تر دې وروسته به د دوی په وینا د دشمن د بربادۍ لپاره حملې کوي. په ترکیه کې د دوشنبه په ورځ د امریکا پر قنسلګری په وسلواله حمله کې هم دوه ښځې زخمیانې شوې. د ترکیه پوځ ویلي چې د پولیسو یو موټر په ماین الوتی او څلور پولیس پکې زخمیان شوي دي. د ترکیه دولتي خبري اژانس اندلو پرون د سیمه ایزو چارواکو په حواله وویل چې له ایران سره پر پوله په پرتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې هم لږ تر لږه اووه تروریستان وژل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د انقره په ټلویزیونی وینا کې ټینګار وکړ چې تر هغو به د پی کی کی د وسلوالو پر ضد خپل پوځي عملیات جاری وساتي چې د اردوغان په وینا یو تروریست هم ژوندی پاتې نسی.
د فرشته جلال زی په رپورت کې مو واورېدل چې د ترکیه پوس په وروستیو یو دوه ورځو کې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی وسلوالو پر ضد عملیات پراخ کړي دي او ترکیه وایي چې د داعش پر ضد به هم پوځي بریدونه زیات کړي.
د ژوند رنگونه
تاسو لومړی سر کې خپل نوم راته وای؟
زما نوم محمد یوسف ده.
ډیر ښه، څه کاروبار کوئ؟
ډاکټر یم، وزیر خان شفخانه کې.
څو کاله کېږي چې فارغ شوی؟ کومه رشته مو لوستې ده؟
زما تقریبا یو کال کې فارغ شوی یم. تخصص امتحاني ورک اوس وزیر خان شفخانه کې. زما اول کال د تخصص د اورتوپیدي په بخش کې.
ښه، اورتوپیدي بخش کې؟
هو بالکل.
څنګه مو اورتوپیدي انتخاب کړه؟ ضرورت ورته ډیر و؟ تاسو خپل علاقه څنګه و؟
زما خپل علاقه ډیر ورسره و، ولا همیشه زما د ورکشوپ نه یو شوق چې ډاکټر شم. بیا اورتوپیدي زما کورنۍ کې ډاکټر ډیر دي، خو زما یو کاکا لري اورتوپیدي، هغه ماته وویل چې یو ښه ډاکټر ته جوړوم. زه خپل اورتوپیدي ستاش کوم.
اوس یو اورتوپیدي عمله تخصص اخلي، څنګه د کاروبار مو خوشاله یې؟ تیرازي مریضانو سره څنګه یې؟
ولا خدا لک دولتي شفخانو کې لک داسې ګرډي شته، نظم او دسپلین ډیر ښه نه ده. بیا هم خدا
مثلا تاسو څه وینئ چې هلته ګډوډي ده؟ څه نارامتیا احساس کوئ؟ څه مثلا ګډوډي چې دا باید منظم شي تاسو په فکر؟
نظم مثلا بیخي نشته. مریضان چې راځي ډېر سنبل کېږي نه، مطلب مریضان دومره خوشحاله نه، ډاکټران شفخانې دوا بیخي نشته، دوا خو بیخي نشته د مریضان لپاره. هغه دوا او ضرورت چې راځي بنداج او الکول د ګسپټ د شوینه ده مکمل ډېر مریضان په لاس نه رسېږي، بېځای بېځای مصرفي کې داسې.
تاسو د یو ځوان ډاکټر صفت چې نه وایي غواړي تخصص واخلي، نوی فارغ شوي، څه پلان لري په آینده کې چې مریضان سره باید څه ډول چلند وشي؟ صفخانو کې باید څه رقم اصلاحات رامنځته شي؟
ولا اول به اداري اداره د شفان ډیر محکم شي او بیا نور برخورد مریض د ډاکټر کار امداد چې مریض باید او ورنه خوشاله ووسیږي اصلا باید او کرنلار او غشي چې ټول مریض ناروغان لګ خوشاله ووسیږي او ټول دوا او شای ضرورت د غوی رفع شي ناروغ د شفان درځي چې غوی ضرورت رفع شي غن ضرورت چې رفع نشي شفان زر ضرورت د شي راځي
خپل تاسو خوشاله لیدل زیاته مننه
مهرباني
تاسو زموږ حق له ازادي راډیو